پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. نن د جمعې ورځ د سرطان 14 نیټه د 1390 مریض هجری کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې سات خبری خبرونه تر یوې بجې ده. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. اول به احمد تکل د ازادي رادیو مهم خبرونه وایي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی په زابل ولایت کې یو شمیر عمل منفع پروژې پرانیزي او د خلکو لاستازو سره وګوري. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیلوړونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په زابل کې یو شمیر عمل منفع پروژې پرانیزي. ښاغلی غنی چې د یو دولتي پلاوي په سر کې کندهار ته تللی و، نن سهار زابل ولایت ته ورسېد. د زابل د والي ویان اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د ملي اردو ولسمشر غنی به د ملي اردو د دوهمې پلې لوا په قرارګاه کې د زابل ولایت له قومي مشرانو، ځوانانو، ښځو او سیمه ییزو چارواکو سره په جلا غونډو کې وګوري. ښاغلی سیال وویل افغان ولسمشر به یو شمیر رغنیزې پروژې هم پرانیزي، خو د دې پروژو په اړه یې جزئیات ورنکړل. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ولایت ته تللی و او هلته یې هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره به خبرې سبا شنبې په ورځ بیا پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنکړل. امریکایي پلاوی چې مشري یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه د دغو خبرو په اړه چې پرون یې شپږمه ورځ وه هیڅ نه دی ویلي. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یو احتمالي چاودنې مخه ونیول شوه. دا خبره د کابل امنیه قمندان جنرال محمد روشندل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه او ویې ویل چې دا موټر پرون په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد یې شنډ شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای کوي وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې خونسا شو.
خغلی روشندل زیاته کړه چې د دې کورولا موټر ډریور په تیښته بریالی شوی دی. په چاودیدونکو موادو بار دا موټر داسې مهال نیول کیږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې طالبانو د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست حمله وکړه او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې چې د برتانیا قلمرو دی د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیل اړوونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی او دا یې یو ښه خبر بللی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل امریکا او متحدان به د تهران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع سوداګرۍ مخنیوي ته دوام ورکړي. د جبل الطارق سیمه ییزې ادارې په یو بیان کې ویلي د برتانیا شاهي سمندري ځواکونه پرون پنجشنبه د گریس یو په نوم د کښتۍ تننه وتل او هغه یې ودروله. د بیان له مخې داسې ښکاري چې د کښتۍ د ایران خام تیل په سوریه کې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامله ده لیږدول. ایران د خپلې کښتۍ ضبطېدل غیر قانوني بللي او د برتانیا پر دې اقدام اعتراض کړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي له خولې ویلي چې په تهران کې د برتانیا سفیر پرون له همدې کابل د اعتراض په توګه د وزارت ته احضار کړ. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د جولای په څلرمه د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د دې هیواد د پوځ ستاینه وکړه. منتقدان وایي چې ترامپ د دې ملي مناسبت په سیاسي او پوځي کولو سره د امریکا د څو لسیزو دود مات کړی دی. د ولسمشر ترامپ د وینا پر مهال د ابراهام لینکن د ونوی کلن څلی پر سر الوتکو الوتنې وکړې او لاندې پوځي پرېډ وشو. د ټرمپ پلویانو نوموړی د امریکا د پوځي ځواک د نمانځنې په خاطر وستایې، خو یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد وکړ چې ځان یې د خپلواکۍ په هغه جشن کې مطرح کړی چې ملي یووالي ته ځانګړی دی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول منزل انتخاباتي لاریون بللی. هاری ترومن د امریکا وروستای ولسمشر و چې ولسیزې مخکې د امریکا د خپلواکۍ د 150مې کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله لري چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه به اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي. پوتین پرون پنجشنبه روم ته د یو ورځني سفر پر مهال په یوه خبري غونډه کې وویل روسیا هیله لري چې ایټالیا به پرله پسې او په څرګند ډول له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. پوتین د ایټالیا له صدر اعظم ګیوسیپی کونټه، ولسمشر سرجیو ماتارلا او همداراز د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره تر کتنو وروسته وویل روسیه ویني چې ایټالیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي، خو په دې هم پوهیږي چې ځینې اروپایي هیوادونه د دې هڅو مخه نیسي. د ایټالیا پاپ پولیس صدر اعظم کونټه وویل دواړه لوري باید د دوه اړخیز باور د رامنځته کولو لپاره شرایط برابر کړي.
د ازادي راډیو اورې دولس بجې او دقیقې دي. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته خبرونه کې تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو معلومات وړاندې کوو. اوریدونکو، ټاکل شوی ده چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د افغانستان د سولې پر پروسه د افغانانو دوه پلاوي سره مخامخ سي او خبرې وکړي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به پر دې سربېره تاسو ته په ولایتي رپورټونو کې د خوست څخه د خلکو پر ستونزو یو رپورټ خپور کړو. په خوست کې خلک غوښتنه کوي چې دوی ته باید لارې او سړکونه جوړ سي او د عامل منفیا پروژو د عملي کولو لپاره باید حکومت خپل کار چټک کړي. په نړیوالو مسایلو کې مو په جبل طارق کې وروستی کړکیچ ته کتنه کړې ده او ستاسو نظرونو تر څنګ به د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیس پروګرام هم درته خپور کړو. اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې وسی. په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې دغو را روانو خبرو ته چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازي او له افغانستانه یو پلاوی به ګډون پکې کوي د بین الافغاني ډیالوګ نوم ورکړی دی، یا د بین الافغاني خبرو نوم ورکړی دی. په ازادي راډیو په دغو دواړو ورځو باندې تاسو ته د دغو مذاکرو دغو خبرو په اړه معلومات درکړي خبرونه وکړو. د افغانستان د نن یو شمېر سیاستوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې و چې د امریکا متحده ایالات د پاکستان حکومت ته یو څه امتیاز ورکړي، دا به د پاکستان حکومت وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره لروانو هڅو سره صادقانه همکاري وکړي. د یو شمېر سیاستوالو له نظره داسې انګیرل کیږي چې د پاکستان حکومت پر طالبانو نفوذ لري او کولای سي چې د طالبانو سیاسي استازي په خبرو کې یو جوړجاړي ته وهڅوي. ناجیه ساپوی پر همدې سلسله رپورت لري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عز الله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
عمران خان د طالبانو سره کېني نو ته به تاسو پوهېږئ چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونه هملته دي او طالبان هملته دي او د هغه ځای نه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو دپاره، د افغانانو سره د ناستې دپاره او د یو فیصلې رسېدو دپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی. د دې لیدل به مثبت وي. ښه به
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نئی ملحق له خولې ویلي چې ټاکل شوی عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازیو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نئی ملحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلام مشورو وروسته کوي او ټاکل شوی چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسلوالو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وایي سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري، هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې یو بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنې طالبان دوه شاخص دي، یو مرکز یې په پاکستان کې وي، یو په قطر کې وي. دا ده یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج
نشته. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره دا ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبې په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اوریدونکو د امریکا ژغ د جنوبي اسیا برخې هم په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی او یو د افغان چارواکي چې هویت یې پټ ساتل شوی په حواله ویلي چې دا خبره د افغانستان له حکومت سره چې عمران خان به د طالبانو له مشرانو سره ګوري تایید شوی ده، ورسره مطرح شوی ده او د افغانستان د حکومت له لوري هم تایید اخیستل شوی دی. د امریکا ژغ د خبریا عائشه تنظیم پر رپورت کې دا خبره خبره سوي ده. هغه ویلي چې د افغان چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط ته خبرې کړې دي. نو که چیرې عمران خان د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري، دا به له 2001 میلادي کال رادیخوا اول وار وي چې یو رئیس دولت د وسلوالو طالبانو له رهبرانو سره مخامخ خبرې کوي او مخامخ ورسره ګوري. داسې ټاکل شوی و چې د روان کال د فبروري په میاشت کې هم داسې خبرې شوې وې چې عمران خان به د طالبانو له یو شمېر سیاسي استازو سره ګوري، خو هغه وخت د افغانستان حکومت سخت انتقاد وکړ او د عمران خان دغه پلان په آخري دقیقه کې لغو شو. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې ارتباط خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي رهبرانو او عمران خان ترمنځ کتنه به د افغانستان د سولې سره څومره مرسته وکړي. دغه نظرونه بیا تاسو موږ ته د افغان بیسیم ټلیفونونه لري، د افغان بیسیم په ټلیفونو یې راواستوئ په پیغامونو کې. بیا هغه اسمسونه به نن په خپرونه کې وروسته درته خپاره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم له خوست یو رپورت لرو په خوست کې د تریزیو او علي شیرو ولسوالیو خلک وای چې په ورستیو څوکل نو کې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لپاره هیڅ کار نه دی سوی. دوی وای چې ډیر ابتدایي امکانات لکه پلونه او سرکونه نه لري، دوی ته نه دي جوړ سوي. دوی اوس د افغانستان له حکومته غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې کار ته توجه وکړي او له دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی په خپلو ورځنیو کارونو کې یو څه سهولت ورته رامنځته سي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په خوست کې د دغو دوو سترو ولسوالیو له یو شمېر قومي مشرانو سره خبرې کړې دي او د حکومتي چارواکو نظر یې هم اخیستی دی. دغه رپورټ په ګډه واورو.
د خوست د تریزیو او علي شیرو ولسوالۍ چې په خواله نام نو سیمو څخه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د تریزیو قومي مشر حاجي مختار الدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسې کې د کودي کیمیاوي پیسې کې د تجارت ضرورت د ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استینادی دیول ندی ته ضرورت لري. تریزی کی وسینا کلینیک خپل سیټ امیر اسد جوړ کړا دا نو دوی به زړه تر زړه مسلکی ډاکټر خپل سټاف تر ولګي تر سودی خلکو سونز دیل تعالی حل شي. امنیتی مشکله ان شاء الله وزل تډیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د تریزی او علي شیرو دوستونکو غوښتنې په سمته غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو شمنی وکي. دا زری د خو ځ د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوري ول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې لنګ دی واورې دي. د لندن د سیمه اوسیدونکو زادران جی ام وای
ډیر مزکه مونږ نسې دبو یوړي ټول خو څو بابو مونږه سفارادو اغه او بچی روشه ډیره کامه بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیرخوړ لیو بل بیلې کړي او په باراني موسم کې ور باندې تاګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بخانی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشه میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړه غونډې ګډې کو دا خوښ کو چې میګ ته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سره کې دي د پلونه دي درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي، خو د ترزی او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیان منوي دا ستونزه په کې ډیره ده. د بلاوډ کې یو اوسیدونکی حاجی عبدالمحمد وای
والله کا کور هیڅ نه ته مليږي صاحب، خو بس وځي نه نزي او مزدور شې ته خپل مزدوري نه مليږي، نه چاته کیسه مليږي او نه چاته مزدوري مليږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د تریزیو او علي شیرو ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپل خوست والی محمد حلیم فدایي هم ورغلی وو. نو موري د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او وی ویل
د علي شیرو تریزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولي او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت لپاره په خو باندې ودري او تر څنګ موږ د دوی ټول ستونز هم واوري دي هم راټول کړل او هم رئیسانو ته دند اوس پر چې دي پر بنسټ هغه خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غشتنې په سکتوري جلسو او همدارنګ د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شامل ترڅو موږ دغه لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګ به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 11 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ د ابو خانی په کلی کې د یو دوه پولیس جماعت د بنسټ ډبره هم کې خودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسیوان ریواله مسله راخلو د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ویلی دا چې بریتانیې په جبل طارق کې جبل طارق ته نږدې د ایران د تیلو یو ټانکر ضبط کړی دی. دوی هرکلی کوي. واشنگتن دا یو غوره خبر بللی دی، خو تهران د بریتانیې دا کار غندلی او د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ پر وړاندې په د بریتانیې د حکومت له لوري دا هڅه غیر قانوني بللې ده. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده. سالی دا اوس را سره په استودیو کې دی. سالی ته کمیربانی وکی او دا وایي چې د ایران د تیلو د لیږدونکو کښتۍ د ضبط په اړه د امریکا د حکومت کوم چارواکي دا خبرې کړي. آیا جمهور رئیس ترامپ چې پر دغه سي مسایلو باندې وخت نا وخت پر ټویټر پیغامونه خبروي د خبرې دي که څنګه؟
ډیره مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې په دې اړه ولیکل چې دا غوره خبره ده چې بریتانیا د ګریسیاو په نوم د تیلو لوی لیږدونکي کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایراني تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف یې سوریې ته لیږدول. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتره کې نیول شوې چې بریتانیا یې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. بلخوا هسپانیا چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار لیکلي د امریکا او متحدان به خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونه کولی سي له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کېږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاز تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی او ماتیل لیږدول. د بریتانیا د صدر اعظم تیریزامی یو ویاند ویلي چې تیریزامی په جبل طارق کې چې د بریتانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټلی اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې ویلي موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیاو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته اوماتیل لیږدول. د ویلي دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې بلګول سوو بندیز نو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي، دا به اول وار وي چې فرشته جان چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي.
او اوریدونکو، جبل طارق خو په افغانستان کې د ډېرې د پیژندل شوی نوم دی. دا ځای د هسپانیا په جنوب کې دی او دا ځای له 1912 میلادي کال راهیسې د ډېرو رپورټونو په اساس د بریتانیې لخوا اداره کیږي. سالی، دغه د ایران حکومت په تهران کې د بریتانیې سفیر احضار کړی و د دې کار په دغه کې عکس العمل کې. اوس ایران په دې اړه نور څه ویلي دي؟
ایران که څه هم تازه څرګندونې نه دي کړي، خو تازه معلومات همدغه دی چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی او په دې اړه خپل شکایت ورته وړاندې کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی هم ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو، د تهران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لیږدونکي کښتۍ په داسل کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دغه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
د ازادي راډیو د ایران برخه رادیو فردا لیکي چې د جبل طارق په تنګه کې د یوې بیړۍ د ضبط پر ضد د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی، خو ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته خپاره کړي. د جبل طارق دولت یو بیان خپور کړی دی د رویټرز خبري اژانس په حواله او اشاره یې کړې ده چې یوه بیړۍ د دوی په اوبو کې نیول سوې ده، خو نه دي ویلي چې دا د ایران ده که د کوم بل ځای ده.
تاسو له پیغامونو
عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه خصه سره په تماس کې وایم چې لرم د لوړ مقامات څخه اجازه موږ د هلمند د فلفاق له یو څه غور وکي. د څو کلو راځي چې دغه یو پل دی، دغه یو پل دی. د تیر وخت کې موږ په ان په دوه دي کوکی د بغلان څخه تر لشکرګاه پورې تلو، مانا ډیره صحابه مو پکې ولا و سپلن ان د منځکې چې د 2 ساعت 3 ساعت کې سره نه تیر ده. د لوړ مقامات څخه هله لرو تر څو د موږ پیغام واوري او یو توجه ورته وکي.
ولې کوم دې ګوندیانو سره دا چې ولې دا به خبرې را سره کېږي؟ ډېره مننه.
زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته سوې وه، هغه شمسیانو مرسته تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونو چارواکي د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د شمسیانو سره کومه مرسته سوې، خدای دې وکړي د هغه شمسیانو پښتنه راته وکړي او موږ ته راورسوي. وسلام.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بعد لږ څه د نوبار ولس ډېر مشکلات لري، اتلس کاله وسولو خو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي، هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ ته څو مشران دي په مرکز کلات کښې، د هغو په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو، شفاخانه نه لرو. په یو کنډواله کښې یو سپین ږیری رالېږلی وایي دغه ستاسې یو څانګه ده، نو د خدای په خاطر دی پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کلاس ته یوسو هغه سې اشتمن وي، هغه ترې ځایه ورسوي چې غریبان وي، د هغو د زامنو د بدن غړي پرسي. هلته مې څه نشته، یو متخصص ده، رئیس و، یو ډاکټر و، شان ټول په وایي سټو راغلي، هغه په هېڅ نه پېژي، وایي کندهار ته یو. خدای دې وکړي چې په مرکز ته توجه وشي، مرکز یې وه ولسوالیو ته وکړي او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام. په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو، وروسته په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو د ازادي رادیو ځانګړی ونیس پروګرام اورېدلای سئ. نو که د انتخاباتو په تړاو سوالونه لري او غواړي چې معلومات مو زیات سي، د دغه پروګرام د اورېدو لپاره راسره پاتې سئ. اوس به ورسو پاکستان ته. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پی 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 ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون د پاکستان په مومندو ایجنسی کې یوې ولسي غونډې ته خبرې وکړې. هغه وویل چې دا چې د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو چې اوس د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي هم دي، د محسن دوړ او علي وزیر په عدم موجودیت کې د بودیجې پاس کېدل یا پارلمان کې د نورو سترو پریکړو کېدل د ده لپاره د اعتراض وړ خبره ده. د دغه مومندو ایجنسۍ کې د پرونۍ غونډې جزئیات به له پاکستانه د خبریال شهنواز ترکی په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې هغه څو وار په قومي اسمبلۍ کې چغې ووهلې چې بجټ په منظورولو کې دې باید درغلي ونه شي او ټول پارلماني غړي دې اسمبلۍ ته راوستلی شي، خو داسې ونه شوه. دی وایي چې موجوده حکومت د درغلیو د لارې وفاقي بجټ منظور کړی، ځکه چې ستاسو مانه د خیبر پښتونخوا صوبې دوه پارلماني غړي لکه علي وزیر او محسن داوړ دغه بجټ اجلاسونو له راونه غوښتلی شو. ما بیا بیا چغې وهلې او غوښتنه مې وکړه چې دا به درغلي وي چې د وزیرستان د خلکو نمایندګان موجود نه وي، خو حکومت بیا هم درغلي وکړه او بجټ یې پاس او یا منظور. ولې د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د دغه غوښتنې په ځواب کې ویلي چې هغه د وزارت قانون او انصاف سره خبرې کړي او د دوی د اسمبلۍ ته د پروډکشن یا د راوستلو جواز نه جوړیږي. پرون بلاول بوټو زرداری د یک غونډه لاندې د تنازی ښکار شوقدر په حفیظ کورونو کې یوې لوی جلسې ته د خطاب په وخت دغه خبرې وکړې. د بلاول بوټو زرداری لپاره د محمود دننه د جلسې تابعیا شوې وه، خو د الیکشن کمیشن محمود لخوا ورته اجازه میلاو نه شوه، ځکه مرکزي الیکشن کمیشن د پارلماني غړیو لخوا په قبایلي ضلعو کې دننه په جلسو تر د روانو ټاکنو پورې بندیز لګولې. بلاول بوټو زرداری ناستو خلکو ته په خپل خطاب کې زیاته کړه. دی وایي چې موږ به د خپلو جمهوري او انساني حقونو حفاظت کول ضروري وي. زموږ اسلامي وفاقي جمهوري او پارلماني نظام به خوندي ساتل په کار وي. د کومې دپاره چې دوی ډېر شهیدان ورکړي، موږ به د پاکستان د 1903 په آئین هیڅ رقم گزار هم قبول نه کړو. بلاول بوټو زرداری وویل چې په تېرو انتخاباتو کې درغلی شوي او دوی په ضد ډېر احتجاجونه کړي، خو دوی به کله هم په راتلونکي کې ریاست درغلیو ته پرې نه ږدي. خو د تېرو عامو ټاکنو وروستو د اپوزیشن ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په ځواب کې الیکشن کمیشن آف پاکستان او حکومتي حلقو دغه تورونه رد کړي او ویلي چې انتخاباتو کې هیڅ رقم درغلی نه دی شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاون.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالهادی ملتیار لیکلی د عمران خان لیدنه د طالبانو د مشرانو سره د وخت ځای کول دی. عبدالعزیز د زابل د شمال زو ولسوالۍ خلیلی د عمران خان مخامخ کتنه له طالبانو سره د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د افغانستان حکومت باید بې تفاوته پاتې نسی. وسیع الله عبدالرحیمزی لیکلی د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. که نن امریکا په پاکستان فشار راوړي په افغانستان کې سوله راتلی سي. د اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی د طالبانو د سیاسي مشرانو کتلو ته د عمران خان سره خوشبین یم، ځکه چې پاکستان زموږ سره ډیره اوږده ګډه پوله لري. د بشیر حبیبزی د ازري ولسوالۍ څخه لیکلی، عمران خان خبرو ته به طالبان غوږ کښېنږدي، ځکه طالبان یو سیاسي حرکت ده. اوریدونکو خپل پیغامونه لطفا واضح ولیکئ چې بیا یې د په لوستلو په وخت کې موږ هم واضح درته ووایو. وروسته په خپرونه کې په یاد ولرئ چې تر څو دقیقو وروسته د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرو، نو د انتخاباتو په ارتباط چې هر څومره پوښتنې تاسې لرئ او علاقه لرئ، کیدای سي په دغه پروګرام کې هغو مشخصو پوښتنو ته ځواب نه وي ویل سوی، خو په عمومي ډول په انتخاباتو باندې به تاسې ډېر معلومات ترلاسه کړئ. تر هغه مخکې ورځو احمد تکل ته د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت د خواجه سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هاوند یوې مرمۍ د راپرېوتو په پیښه کې 9 کسان مړه او له 150 زیات نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د هاوند مرمۍ طالبانو فایر کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي. ولسمشر نن سهار زابل ولایت ته له رسېدو وروسته له والي او امنیتي چارواکو سره په غونډه کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور له اورېدو وروسته یې دا سپارښتنه وکړه. د کابل امنیه قمندان وایي چې په پغمان ولسوالۍ کې پر چاودېدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په پلازمینه کې د یوې احتمالي چاودنې مخه ونیول شوه. متحد ایالاتو په جبل طارق ابنا کې چې د برتانیا قلمرو دی، د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیل وړونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی او دا یو ښه خبر بللی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولای په 14مه نیټه د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د دې هیواد د پوځ ستاینه وکړه. ټرمپ د امریکا دوهم ولسمشر دی چې په دې ورځ وینا کوي او دا کار یې له یو شمیر انتقادونو سره هم مخامخ شوی دی. منتقدین وایي چې ولسمشر ټرمپ له دې ملي ورځې څخه د سیاسي اهدافو په مقصد کار اخلي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله لري چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه به اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي.
لا احمد تکلا او سمشلا تخنیکی همکار طاهر روشان مننه کوو. تر دې دمه ستاسو څخه مننه کوو چې راډیو ماروې ده په دې خپرونه کې وروسته د انتخاباتو ځانګړی پروګرام دی. خو په یاد ولري چې په بله پښتو خپرونه کې به د ولایت په ولایت پروګرام وي. منتظر اوسئ چې په دې اونۍ کې مو کوم ولایت راخیسته یا په کوم ولایت کې پر مشکلاتو خبرې کوو. رحمت الله افغان ته ورځو او د انتخاباتو پروګرام وړاندې
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په خونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو او د رایې اچونې د پاڼو د چاپ څرنګوالي ته ځانګړې کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ په خونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو د څرنګوالي په اړه په یوه طرحه کار کوي. دغه وزارت ګواښ وکړ که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې ښوونځیو ته اوښتي زیانونه جبران نه کړي، یاد وزارت به په ښوونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو ته اجازه ورنه کړي. دغه وزارت وایي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې په ټول افغانستان کې ښوونځیو ته شاوخوا 15 څلويخ میلیونه افغانۍ زیان اوخته. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې انتخابات یو ملي پروسه ده چې ولس او دولتي بنسټونه باید دغه بهیر د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. خو له دې هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایه چونې پاڼې په ډنمارک کې چاپیږي. دغه کمیسیون وایي په دغو پاڼو کې درغلۍ او تصویر ناممکن دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره ډنمارک غوره کړه. وایي چې په دغو پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده. تر څو جلب هغې کې ترسره نه شي یو څوک ونتوانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي. خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامي د رسنیو د برخې غړی فضل غنی حقمل وایي ولسمشریز انتخابات باید د بایومتریک سیستم په کارولو سره ترسره شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ هم ویلي چې د بایومتریک د څه باندې 12,000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرحې یو جز دی. خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمېر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي.
درنو اورېدونکو راپور مو واورید. که چیرې د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورنه کړي کمیسیون د مرکزونو لپاره څه بدیل لري؟ آیا د پوهنې وزارت به چمتو سي چې په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورکړي؟ او د جمهوري ریاست د انتخاباتو رای پاڼې چیرته او څنګه چاپیږي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهضت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو که انتخاباتو ته د وروستیو چمتو په اړه پاره لاند معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب. تاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته درنو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پیږئ په ټول هیواد کې تخویتي نوملیکنې پروسه بشپړه شوله. د چنګاښ پر 8 نیټه پای ته ورسېده. یوازې په غزنی ولایت کې دا پروسه د یوې اونۍ دپاره تمدید شوله. د غزنی په اړه باندې هغه وروستي ارقام چې د ځان سره لرم تر اوسه پورې څومره ثبتنام چې ترسره شوی دی 4,001 کسان نوملیکنه ترسره کړې په غزنی ولایت کې چې 3,600 نارینه او 1,300 ښځینه 4,450 هم کوچیانو په غزنی ولایت کې نوملیکنه ترسره کړې ده. د دې تر څنګ په غزنی ولایت کې 252 رای ورکونې د نوملیکنې مرکزونه موږ درلودل چې 211 یې فعال او 140 یې غیر فعال ښودل شوي دي چې اکثریت مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. خو دوه مرکزونه د پوهنې ریاست لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ په موخه باندې بند پاتې دي او 15 مرکزونه هغلته د لوړ امنیتي ګواښ له امله په هغو سیمو کې چې هغلته تهدیدات لوړ دي د پوهنې ریاست همکارانو د دې په خاطر باندې چې هغلته ښوونځیو ته مشکل او ستونزه پېښ نه شي یا هم زده کوونکو ته مشکل پېښ نه شي زموږ همکاران ته د دې اجازه نه ده ورکړې تر څو هغلته د نوملیکنې مراکز پرانستي اوسي.
محترم نوریه جانې، دا چې انتخابات یو شریک سیستم دی، یو ملي پروسه ده، باید ټول اړوند بنسټونه، ادارې، ټول افغانان باید کې ګډون وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت له دې وروسته انکار کړی ده چې دا د رای ورکونې مرکزونه به په مکتبونو کې یا ښوونځیو کې نه جوړیږي، ولې لامل څه کېده؟
بسیار تشکر. اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت سعادت صاحب و بونو مروه و تمام شنونده های عزیز. باید عرض بکنم که شما در جریان هستین که ما همکاری داشتیم در جریان سالهای گذشته در پروسه انتخابات و وزارت معارف افغانستان چون جزئی از حکومت افغانستان است، بنابراین ما باید که از پالیسی های کلان حکومت افغانستان حمایت بکنیم و حمایت کردیم. ولی از آنجایی که در انتخابات پارلمانی با مکاتب معارف افغانستان بیش از 43 میلیون افغانی خساره وارد شد و یک هزینه بسیار هنگفته است که وزارت معارف در قسمت جبرانش با مشکلات فراوانی مواجه شد و از طرف دیگر هم در تفاهم‌نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم با کمیسیون محترم انتخابات در جریان انتخابات پارلمانی، در اینجا هیچ کدام توافق صورت نگرفته بود در قسمت پرداخت خساراتی که وارد میشه برای مکاتب و یا هم در قسمت جبران خساره. بنابرای وقتی مکتب آسیب میبینه، وقتی مکتب ساختمانش تخریب میشه در جریان دخیل شدن در پروسه های سیاسی نظیر انتخابات، هرچند ما حمایت کردیم و حمایت هم میکنیم، ولی ناگزیر هستیم که ما این مکاتب را دوباره ترمیم بکنیم و در قسمت جمع‌آوری هزینه‌اش ما با مشکل روبرو میشیم. در نهایت طفل افغانستان، فرزند افغانستان بهش آسیب وارد میشه. از طرف دیگر کارمندان که در جریان پروسه انتخابات پارلمانی به شکل کارمند موقت یا به عنوان کارمند موقت استخدام شده بودند که از جمع معلمین معارف افغانستان بودند، اینا تا هنوز هم همون پولی را که برایشان پرداخت میشد تا هنوز پرداخت نشده و اینا با مشکل مواجه هستند و هر روز تقاضای امو امتیازی را که در جریان دو روز برگزاری انتخابات برای اینا پرداخته میشد تقاضا کرده میرن امتیاز خودشان را. این چالش هایی است که معارف افغانستان در جریان دخل شدن در پرسه انتخابات باش روبرو میشه و ما طرح پیشنهادی هم داشتیم خدمت رهبری حکومت افغانستان و در حال حاضر هم در گفتگو هستیم با رهبری حکومت افغانستان و با کمیسیون های محترم انتخاباتی تا اینکه یک گزینه بدیل پیدا شوه که جای معارف افغانستان را بتونه پر بکنه. معارف افغانستان به این دلیل دخیل شده بود در پروسه انتخابات و از مکاتب ما به عنوان مراکز و محلات رایدهی استفاده شده بود، به این دلیل که ما در 34 ولایت افغانستان مکاتب داریم و تاسیسات داریم و ما 34 ولایت افغانستان تمام بخش هایش را کاور کرده بودیم. ولی گزینه بدیل که ما میتونیم پیشنهاد بکنیم به کمیسیون های انتخاباتی مساجد هست. اینا میتونن که از مساجد هم در پروسه انتخابات استفاده بکنن و به عنوان محل رایدهی استفاده شود که باز طفل افغانستان، طفلی که به صدها علل و عامل دیگه مثل جنگ و ناامنی، مثل فقر اقتصادی، مثل رواج های ناپسند حاکم در کشور ما محروم شده از مکتب و از رفتن به طرف تعلیم و تربیت باز مانده، ای در پروسه های دیگه هم آسیب پذیر نشه و مکتبش تخریب بشه.
صدات صاحب، افغانستان دولت وسلوال مخالفانو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواه کړی ده، خو هم بریدونه کړی دي چې تر ډیره زیات دغه مرکزونه په مکتبو یا ښوونځیو کې وزن ورته وختي دي. کچېر د افغانستان د معارف وزارت تاسو ته اجازه در نه کړی چې په همدغه مکتبونو کې تاسو مرکزونه ولري، بدیل لارې چی دي؟
افغان صاحب، لکه څنګه چې تاسو پیږی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پوهنې وزارت له محترم مشرتابه سره ګڼې ناستې درلودلې دي، همدغه ستونزې او دغه مشکل د حل په موخه باندې هغه کومې سیمې یا هغه کوم ولایتونه چې هغلته تهدیدات ګواښونه لوړ وو، هغلته د مخالفینو ګواښ ډېر لوړ وو او دوی کوشش دې کولو چې هغلته د ښوونځي په نښه کې د دې په خاطر باندې چې هغلته د نوم لیکنې مراکز هغلته پرانیستي وو، دغه ستونزه مشکله دوی سره مونږ ومنله او هغلته مونږ په بدیل لارو باندې کار وکړو چې ښه بېلګه یې د بادغیس ولایت دی چې هغلته مونږ د دوی ښوونځیو څخه خپل د ثبتنام مراکز وویستله او هغلته یو بل ځای د دې دپاره پیدا کړو. اما کراشو دې ته چې تاسو پیږي همدا اوس مونږ هم ناچاره وو چې دغه پوهنې وزارت د امکانات څخه یا د ښوونځیو څخه موږ استفاده وکړو. قانون ټول
د معارف وزارت ګیله لري، هغه کارکوونکي ماخت کارکوونکي چې انتخابات خپلواک کمیسیون په دندو ګمارل دي، تر اوسه پورې حتی ماتم زنګونه ورول کیږي، دوی ته معاشونه نه دي ورکړل سوي او دا د تعلیمي نصاب ګډوډوي. یو ډول په هغه باور په معارف باندې د خلکو د عامو خلکو د وسلوالو مخالفانو د نسبي باور له منځه وړي. دلته وستونزه نهسته، د دې ستونزې د حل لپاره څه بدیل لارې دي؟
افغان صاحب، یو دولتي مامور د دولت څخه کله چې دوی معاش اخلي نشي کولای هم
پارلمان دوه ځای دوی د دولت څخه ماش واخلي کچیر تماش نیو ورکړ شوی هغه پښتنه به تاسو نظر صاحب نو کړی چې دوی ولې دغه تماش نه دی ورکړی هغه کوم امتیاز چې له دوی سره ژمنه شوی و چې د ټاکنو په ورځ دوی همکاري کړي و هغه امتیاز د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه بلکې د یو ډی پی د خاور کول کیږي همغږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر سره کوي ټول همغږي تر سره شوی دی اما د ټاکنو په ورځ باندې تاسو خپ جریان کیږي چې پر یو شمېر محلاتو کې غلطه یا بایومټریک وسایل قصدن خراب شوی دی یا ورک شوی دی یا پاور بانک ورک شوی دی یا د تور ته نور دغه څه چې یو چا مسؤلیت وو تر هغه پورې چې دوی هغه خپل مشکل نوی حل کړی هغه خپل حساب نوی صفر کړی تر هغه پورې د هغه بسته حوزه ماشونه ځندول شوی دی همدغه ستونزه مشکل باندې یو ډی بی سره مونږ ګنشمیر ناس درلودل دي او غوښتنه مو کوي د څومره زر چې کیږي باید دوی د پوهنې وزارت د خوونکو دغه امتیازات چجمنه ورسره کړي وزارت ته ضربه دوی دغه امتیازات ورکړ شي ان شاء الله ټول کارونه نهایي شوي دي او ډیر ضربه په ډیرای ولاتونو کې دوی همغه کوم حق زحمه یا کوم امتیاز په نظر کې نیول شوی هغه ورکړ شوی دی په ځینو ولاتونو کې چې پاتې دي باقي هم کار روان دي او ضربه ان شاء الله دوی دغه امتیاز دی ان دی پی د خالي تور
نور جان د سمارف په بدل سیاست بیلی او انتخاباتي او سیاسي پروسه ده هغه انتخابات خو موږ داسې درلودل تابانی دی یو مکتب یا دیو خونځي شمه ته سوي ده راکټي بریډ په سور باندې سوي ده دغه هغه کوم ځان چې وخت دی حکومت بیرته جبران کړی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره به تاسو کېدای شي تړون لار انتخاباتو کمیسیون حاضر سوي ده چې بیرته د خونځي پر روانه کې تاسو ونډه واخلي
نه خیر مشکل در همین جاست همکاری را که ما در گذشته داشتیم با کمیسیون محترم انتخابات در قسمت اجازه دادن برای کمیسیون انتخابات که استفاده بکنن از مکاتب به عنوان محلات رای دهی در این قسمت وقتی خساره وارد میشه برای مکاتب ما و خساره وارد شده وقتی تهدیدهای امنیتی ما باش مواجه شدیم مکاتب ما با تهدید امنیتی مواجه شده و انفجار انتحار صورت گرفته در کنار مکاتب ما و در داخل مکاتب ما بدون شک ما خساره مند شدیم ولی کمیسیون انتخابات جبران خساره نکردن و در قسمت مسئولیت نگرفت ما یک تفاهم‌نامه امضا کرده بودیم در جریان انتخابات پارلمانی با کمیسیون محترم انتخابات و در این تفاهم‌نامه در قسمت جبران خساره که وارد میشه برای مکاتب افغانستان هیچ کدام تعهدی ما نداشتیم از طرف کمیسیون محترم انتخابات و خساره ای که وارد شد بر ما ای تا هنوز هم پا بر جا است و ما تا هنوز نتونستیم که جبران بکنیم چون بودجه ما کم است دونرها هم کمتر همکاری دارن با وزارت معارف و او همکاری یک صورت میگیره با توجه به نیازمندی که وجود داره در جامعه ما به خدمات تعلیمی و تربیتی ای کفایت نمیکنه بنابراین اگر با یک مشکل تازه ما روبرو میشیم و این مشکل را کسی مسئولیت جبران خسارش را هم بر عهده نمیگیره بنابراین یک هزینه اضافی است که لوت میشه بالای وزارت معارف
صدات صاحب تاسو په د معرف وزارت سره تفاهم لامه لرله او کله چې تاسو ځینې بودیجه هم په پام کې نیول سوي چې د مکتبونو په بیرغونه ولګوي ولې کمیسیون پاتې راغی په دې برخه کې ولې بودیجه مصرف نکړل یا ولې ورته پام مون کزنن د معرف وزارت کله لري تاسو
جناب افغان صاحب تفاهم نامه یو اخلاقی مسئولیت ده اما د افغانستان اساسی قانون ټول اداره دولتي اداره مکلف ګرځولې تر څو د ټاکنو پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او خپل مسؤلیت تر سره کړي لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري تر څو ټاکنې مدیریت او تر سره کړي همدارنګه ول ټول نور ادارې هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو په خطر سره کې دوه ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري مرسته وکړي امغه تفاهم نامه ته تاسو اشاره وکړه ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنده چې کچیرته د پوهنې وزارت ته یا د ټولو خوندزی ته کوم ستونزه مشکل پیخیږي هغه ته کوم صدمه ورته رسیږي د هغه پر غولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی سره همکاري کوي او د همکاري ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هم همیشه اشاره کړی ده او دم په لیکلي ډول سره له دوی سره د غژمنه تر سره کړی ده چې خوندزی د افغانستان د خلکو مالکیت هم دغه پروسه هم مالکین هم د افغانستان خلک ولوسونه د ټاکنو پروسه مالکین د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د دې پروسه مدیریت پر غاړه لري نو پر دې اساس باندې دا تشویش دی نو سیږي ک کوم خوندزی ته مشکل پیخیږي ستونزه پیخیږي د غشمنه ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی سره کړی هم دا تفاهمنامه کې مغه ته ځای ورکړی دی چې هغه ستونزه مشکل ته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ان شاء الله رسیدګي کوي عمل د ملي پروسه په خپل ته د رسیدو په مخه باندې د مونږ وختنم دغه د او تشکر هم کوم چې دوی همکاري کومک کړی دی. خو بیا هم زموږ وختنه دغه چې دوی زموږ سره په دې برخه کې همکاري کومک وکړي تر څو وتوانیږو داسې ټاکنې ولرو چې هغه واقعا زموږ تاسو یو سرنوشت ټاکونکي اوسیږي، درد سر خلکو ته پکې پیښ نه شي. لکه څنګه چې غلی امینی مخکې وویلې چې اول زموږ او تاسو د هیوادوالو ژوند موږ او تاسو ته مهم دی او وروسته د هغې څخه دا پروسه باید په بریالیتوب سره ترسره شي. په دې اړه باندې د ټاکنو د ورځې په اړه کوم مشکل ستونزه نشته ده، د هغې په اړه دوی سره تفاهم شوی دی، اما د ثبتنام په موده کې کوم څه چې راپېښ شول دوی چې کومو سیمو کې غوښتل هغې څخه موږ مراکز وباسو، د هغه مکاتبو څخه هماغه کار مو ترسره کړی، د هغه مکاتبو څخه موږ د ثبتنام مراکز ایستلي دي.
نوریا جانې، که چېرې انتخابات خپلواک کمیسیون حاضر شي، هغه پخوانی چې کومې خساره راوختي زیانونه اوختي هغه جبران کړي، او د نوي خساره احتمالي خساره د واردو په صورت کې دوی تاسو رجمنې وکړي بیرته به دوی رغی د معرف وزارت اماده ده چې دوی ته مرکزونه بیرته تاسو ورکړي دوی لپاره سینټر.
ببینین، درست است که انتخابات یک پروسه ملی هست و ما هم بر اساس تعهدی که داریم، چون ما باید از پالیسی های کلان حکومت افغانستان دفاع بکنیم، دفاع کردیم و حمایت کردیم، ولی تمام ادارات در حکومت افغانستان خدماتی را که ارائه میکنند هدفشان رضایت مردم افغانستان است و اگر مردم ما از خدمات ما رضایت نداشته باشند، باز در او صورت ما ادارات ناکام خواهد بودیم. و وقتی مراکز رایدهی در داخل مکاتب افغانستان جا میگیرن و جا داده میشن، ببینین فقط بس جبران خساره نیست، بس تهدیدهای امنیتی نیست، اینجا نصاب ما به عقب میمونه، به شکل کامل و درست تطبیق نمیشه. من میتونم که ولایت غزنی را در حال حاضر بر شما و بر شنونده های عزیز به عنوان مثال یادآوری بکنم. در حال حاضر در بیش از 100 مکتب ما در ولایت غزنی هنوز هم محلات رایدهی جاگزین شدن و مستقر شدن، ولی در همه ولایت وقتی ما صحبت داشتیم با رئیس معارف ولایتی ما و با مردم تماس های داشتیم، این تماس های ما نشان میداد که حضور شاگردان به مکتب، حضور شاگردان به خاطر آمدن به طرف تعلیم و تربیت کم رنگ شده، اینا هراس دارن. و وقتی شما نمیتونین مسئولیتتان را که تطبیق نصاب باشه و ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی به مردم افغانستان باشه، به خاطر همچو روندهای شما نمیتونین به شکل درستش انجام بدین، پس در حقیقت مردم افغانستان از شما ناراض میشه. بنابراین این چالش را ما در حال حاضر داریم، نصاب ما تطبیق نمیشه، حضور شاگرد ما کم رنگ شده، حضور معلم ما به خاطر هراسشان از تهدیدها کم رنگ شده.
صدات سبل موضوع تر ازم کور کوانی د پونو پاره معلومات ورکی د کارونو حکومت رسیدلی دی چیرته چاپیږي په داخل د هواد کې بهر د هواد کې او د لپاره صدا کاپی بازار تراونو جی تور بازار تراونو جی تضمین شېستا.
سلامت اوسه د رای پونو د چاپ پاره باندې ان شاء الله کوم خاص تشویش وجود نه لري. د رای پونو تدارکات چی دیغه د افغانستان څخه به هر چاپیږي، هغه امکانات بدبختانه تر نن پورې موږ تاسو په افغانستان کې نه لرو تر څو وتوانیږو.
موږ ډېر ستر مطبعې لرو، ډېر زیات امکانات لري په افغانستان کې، نو بیا هم کمیسیونه د حاضر سوی دغه رایپاڼې چاپ کړي.
افغان صاحب، کوم ورقه چې د دغه رایپاڼې دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده تر څو جعل په هغه کې ترسره نه شي، یو څوک نه توانیږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي، یا هم کوم کاغذ نه چې استفاده کیږي، یا پغی کې نور هغه کوم اور چې استفاده کیږي، هغه کوم امکانات چې غنن موږ تاسو په خپل هیواد کې د هغه د پاره د دې زمينه موږ تاسو نه لرو چې هغه دلته موږ تاسو چاپ کړو، هغه د هیواد څخه بهر په یو بهرني هیواد کې چاپیږي. د چاپ په اړه باندې او د رقم په اړه باندې تاسو پیږي څومره چې موږ تاسو په هیواد کې رای ورکون کې لرو، هغه درست رقم تپکتو سره د هغه څخه لس فیصد یا دولس فیصد اغلب زیاد چاپیگی خود افغانستان امنیتی حالت پکتو سره چې همدا اوس موږ تاسو په یو داسې وضعیت کې قرار لرو چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې وسلوال مخالفین سره زموږ تاسو میړني ځواکونه په جګړه بوخت دي، نو دلته دغه تهدیدات هم څه ناڅه لوړ دي. ممکن په یو شمېر سیمو کې غلطه زمونږ مواد کله چې د مرکزی کمیسیون څخه ولایتو ته انتقالیږي، د ولایت مرکز ته، د ولایت مرکز څخه ولسوالۍ ته، او بیا د رای ورکونې مرکز ته، دلته د ګڼ شمېر ستونزو مشکلاتو تهدیداتو سره مخامخ کیږي. دغه ټولو ستونزو مشکلاتو ته په کتو سره نو څه نا څه دغه رقم مونږ لږ زیات چاپو تر څو د رای ورکونې په ورځ باندې انتخابات په ورځ باندې مشکل سره مخامخ
شي. مروه جانې، که تر ته ووایې چې د افغانستان انتخاباته خپلواک کمیسیون هوډ لري چې دغه د رای ورکونې پاڼې په بهر کوم هیواد البته چې نه غواړي نوم یې واخیستل چې چاپ کی دغه امکانات په افغانستان کې شته امکان لري او د چا چې مخصوص ځانګړي کاغذ نه استفاده کیږي دا کاس په افغانستان کې پیدا کیږي
ډیر مننه افغان صاحب تدارکاتي برخه هم د رای پاڼو د چاپول او هم دارنګ د بایومټریک د دسکاو د اخیستلو تر اوسه پورې یعنی په پوره ډول باندې بشپړ شوی نه پرون ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ولسمشری معنی کې دوی ناست درلوده او د همدغه د اخیستلو او بلخره د چاپول په موضوع باندې دوی خبرې اترې درلودي خبر دا و چې هغه اقتصادي باندې هم موږ نظر ته ونیسو یعنی په افغانستان کې دنه د ورقه چاپ شوی ویل اقتصادي لحاظ په هم مکسر مرسته شوی او همدارنګه د یو لوی مرسته دغه مطبعو لپاره وای چې دوی دغه ورقه چاپوي او د نلي کېدو په اړه هم دوی کولای شوی یو بیل تصمیم ونیسي اما مهمه دا ده چې
تضمین موجود نه ده چې دا پانه د باندې
راوونه حتی اوس موږ تر هداوه چې د کمیسیون دنه نه د سیو ابتدایي شکل باندې چې هم دغه رای پانه دوی وسی کولای چاپ کړي د کمیسیون دنه نه کده جوړ شوی وي هم د استلو موضوع هم حلې دل چې د دوی ډار هم ده چې د باندې ونه وسی او هغه جالي شکلی جوړ نسی دا د کمیسیون د غندیک نه پر ځای هم ده ځکه په تیرو ټاکنو کې هم موږ د جالي رای پانو همدارنګه د جالي تذکرو د جالي سټیکرونو شاهدانو همدا او چې بیا د تقریبا د تور او د سپین رای او د جدا کول موضوع و میاشتې ونیولې او همدا د کمیسیون بل ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي خو د دې لپاره هم ځینې د حل لارې وي چې له بده مرغه عملی نسولې او دوی وس تصمیم نیولې چې د هیواد څخه بهر چپوي
صدات صاحب لکه مخکې چې امینی سبي دونه وکړه په تیر انتخاباتو کې موږ داسې پانو اته د سټیکرونو شاهدانو چې باندې راووتل د لپاره چې په خوانه نه تاسو تجربه اخیستي څه پلان لري چې د انتخاباتو کې هغه په خوانه ستونزې تکرار نشي
افغان صاحب د بایومټریک څخه د ګټه اخیستنې موضوع دا ځلې به ان شاء الله داسې یو سافټویر کارول کیږي چې د خلکو اعتماد په پروسه را ژوندۍ کیږي د ډوپلیکیټ تکرار مخنیوي به کیږي د رای پانې په برخه
کې بیا تکرار شوی دی
نهایي کوشش د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دغه دی تر څو د دغه ډول ستونزو مشکلاتو چې موږ په تیر کې درلود دغه مخنیوي تر سره کړو هغه کوم امکانات چې موږ په اوس کې لرو دغه څخه په ګټه اخیستنې سره لومړی موضوع هم دغه د رای پانې موضوع ته تاسو اشاره وکړه دا ځلې رای پانې ان شاء الله په داسې یو شکل سره چاپیږي چې اټس امکان به د دنل لري تر څو د څوک توانی ګره کې د جال وکولای شي بدبختانه دغه تیرو ټاکونو پروسه چې منفی سیوری په وغوړول او غلطه بدنامه کړله هم دغه وا چې غلطه ځنې تذکيري جالي را وته یا هم د دې تور پورې کېدو چې په سټیکرونه هم جالي دي موږ چې خلکو ذهنیت په دغه پروسه باندې ډېر سخت منفی کړو او د ټاکونو خپلواک کمیسیون هر څومره چې د دې لپاره کار تر سره کول ترڅو غلطه تقلب کچره ټیټه کړی او یا هم شفافیت د لپاره کار تر سره کړي خلکو ذهنیت ډېر منفی خواته لیدو دا ځل ان شاء الله چې د دې لپاره ډېر قوي کار شوی دی او په همدغه رای پانو کې به ان شاء الله داسې مواد استفاده کیږي چې د هغه د جل امکانات به ډېر کم وسیږي حتی په نش به حساب وی او همدغه موارد د دې باعث کیږي چې خلک په دغه پروسه باندې اعتماد وکړي او زه هم په دې باندې باورمن شوم چې ما توی وره به سرنوشت کن کی وسیږي بیا په هر حالت کې راوځ خپل رائے هم کارو د ټولو غلارو چارو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هم د ناظر بنسټونو په سلام مشوره باندې د سیاسي احزاب او مدني ټولنو په سلام مشوره باندې ګټه پورته کوي چې هغه شفافیت رامنځته کوي د خلکو اعتماد هم ژوندۍ کوي
تقریبا زیات انتخابات مخ کې لرل هر انتخابات ته مودرې پانی چاپو او کمیسیون د زیات بودیجې په لاس کې و ولی په تیرو وختونو کې یو مطبعه داسې مطبعه چې هغه ډیره خوندي مطبعه دي کوم انتخابات خپل کوه کمیسیون رامنځته نه کړ د لپاره چې قانون مخ کې لرل چې بودیجې راکمه چې د خلکو باور زیات شي ولې څه پلان نه و راتونکي کې پلان سته
نیو کوم ډیره پر ځای نیو کده همیشه هغه څه چې مونږ هم سره همدغه پوښتنه مطرح کیږي چې ډیری مشران د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې ګورم پر رسنیو کې دوی بحث کوي او دوی دغه پروسه باندې انتقاد کوي اما بدبختانه د دوی په مونده کې په میلیونونو ډالر هایف مایل شوی دی خو دوی په دې نه دي توندل چې اقلن یو ستاندرد مطبعه دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پارلمان ته کړی چې اقلن د غرای پانې او ځین نور معتجزره توسيږي هغه دوی چاپ کړی شي په دې باندې کار نه تر سره شو همیشه دوی لکه هغه متل چې په بو کې دوی لټه یې خید او ځان پولیسټل دی سبا غم دوی سره نه دی شوی په اوس کې تاسو پیږی چې هم داس مونږ د غشته پروسې د پاره کوم مالی امکانات چې مونږ لرو په ډیر مشکل سره افغان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره چمتو کوي تر څو وتونی ګوډه پروسه مونږ په تر سره کړو او خدای وکړي چې هغه حالت موږ تاسو ورسیږو چې داسې اومد بیا موږ تاسو ولرو چې هغه ستاندرد وسیږي او په هغه کیفیت باندې چې نن موږ تاسو ضرورت دي د فارل لرو چې رایفان چاپ کړي هغه رایفان موږ تاسو ته چاپ کړي او ضرورت دي ونه لیل شي چې بهرنۍ هیوادونو ته په دې باندې موږ تاسو محتاج وسیږو.
مروجن درسته پښتنه په توګه باندې دا خبره مطرح کوو انتخابات خپلواک کمیسیون بیا بیا ژمنه ورکړي دا کار به نه کیږي او دا به تکرار نه کیږي ستونزه به نه تکرارېږي خو موږ تاسو لیدلې بیا بیا ستونزه تکرار شوې ده. تاسو باورې په دوی باندې چې دغه ستونزه چې دوی وسوایي چې دا به نه تکرارېږي بیا به تکرار نه شي؟
دا هم باید هېر نه کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه ناخواله وضعیت د جوړولو لپاره دوی هم هڅه کوي، اما مهمه دا ده چې حداقل هغه رښتینی خبر د افغانستان خلکو سره شریک کړي. مثلا دا اوس دوی قبول کړ چې د مطبعې نشټون دوی یو ستونزه ده او د بودیجې ډېره فیصدي هم په چاپولو یا هم د بایومیټریک په اخیستلو باندې مصرفیږي، اما ځینې موارد دي چې دوی هغه حقیقي یا واقعي خبره او امار یا ارقام یا هم هر هغه څه چې وي چې هغه د افغانستان خلکو سره باید شریک کړي دوی نه شریکوي. بل ورځ چې موږ ځو له ستونزو سره مخامخ کیږو بیا د خلکو یوازینۍ ګیله دا وي چې حداقل دغه ستونزې چې وي تاسو به له رسنیو سره شریکې کړې وي، تاسو به د افغانستان له خلکو سره شریکې کړې وي او همدارنګه مشوره نظرو بنسټونو د څار بنسټونو مشاهدو بنسټونو سره یوه ډېره مهمه خبره ده چې زه فکر کوم ورو ورو زموږ اړیکې بیرته ښه کیږي، لکه څنګه چې په پایل کې نوي کمشنرانو خپله دنده ښه پیل کړې وه اوس بیرته زموږ مشورتي ناستې ډېرې سوي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی عدد د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مراسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصې وې
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په